مشال لري دینن د خالی ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه د شاهین بنریمه او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې کلیم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به د خبرونه پیل د خبرونو نکو په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي نو د دیو خبرونه او مليحه امیرزاده
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکوته د اسلام آباد انتظامیه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او یو شمیر غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي په پیښور کې نن د شریکیریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاج کړی او روس وایي له ویزې بغیر ترکیه ته د سفر سهولت ځنډوي تفصیل د اسلام آباد انتظامیه پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند خواوشا 200 نورو غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په هغه ښار کې د لویو غونډو اجازت نشته خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفعه یو سلسلور څلوېښت سرغړونو کولو سره جلسه کړې وه په دې جلسه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د پارټي نورو مشرانو ویناګانې کړې وې د تحریک انصاف ګوند د مشر او کارکوونکو پر ضد مقدمې په داسې حال کې درج شوې چې په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره سباله ووټونه اچول کیږي تحریک انصاف ګوند تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي نن په پیښور کې له متنو سره نږدې د شریکیریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاجي مظاهره کړې د پیښور پریس کلب مخې ته د دغو نمائندګانو د دې لپاره احتجاج وکړ چې د غنمو د تقسیم په وخت او په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د صوبایي واکمن ګوند تحریک انصاف نه علاوه له نورو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي انتخاباتو نمائندګانو سره مشاورت نه کیږي د شریکیریا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګل عظیم افریدي مشال ریډیو ته وویل
دا اوس دا کوم پیکیج راغلی او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلرانو له کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دي چې کوم د پی ټی آی نو هغو له هېڅ میلان نه شولو د هغو چې کوم ایسې فارمونه و آی علاقه غیر خلکو له ویر کړلو څه شپږ میاشتې وشوې چې الیکشن شوی د مو چا له دسخط نه شو کولی
خو صوبایي حکومت وایي چې 30% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمائندګانو په لاس کې وي د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی د وسلوالي ډلې مشر د ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې صوبایي وزیر سرفراز بوکټی بیگانه وخت له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی
جی بالکل جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ
بالکل چچوک ہم وی گوری پنڑی کی پکم جائے کی کہ ہم جگڑاوی هغه د خبراتور لاری حل کیج نو دا شه خبره زمرد خبراتور وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی دالا نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بل نور کوو
د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت په ورځ د بلوچو بیلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مهم کمانډان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په شان روانه ده سرفراز بوکټی تر دې وړاندې د ده وژل کېدو ادعا کړې وه خو اوس وایي چې ښکاري دا ویډیو اصلي ده د مومندو په امبار سیمه کې نن په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی د سیمې یو مشر محمد یار خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه په سیلې خوړ سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماینو چاودېده په دې پیښه کې محمد ګل نومي کس وژل شوی دی او حضرت یانور زخمی شوی دی د سیمې مشران وایي په دې وروستیو کې د ماین چاودنې زیاتې شوې دي چې پکې د سیمې مشران او چارواکي په نښه کېږي د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې د پاکستان پوز دا وکوي چې په خیبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 19 مشکوک وسلوال وژلي دي د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر ایجنسی په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي پوز ویلي دي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوالو شامل دي په دغه سیمه کې د پوز لخوا عملیات هغه پوځي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې شروع کړي په دغو عملیاتو کې پوز دا وکوي چې تر اوسه پورې د 3500 نه زیات وسلوال وژلي دي وسلوالو د تازه عملیاتو پاره سن دی ویلی او نه هم آزادو سرچینو د پوزي دا وو تصدیق کړی دی په کراچۍ کې پرون نامعلومو وسوالو د ډان ټلویزیون په گاډی ډزې کړي چې پکې یو کارکون کې ژوبل شوی په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال تر مخه دا پیښه په عیسی نګری کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټر سایکل سپرو نامعلومو وسوالو د ډان ټي وي نیغ په نیغه د خپرونو گاډی یا پر ډي اس ان جي باندې برید وکړ په پیښه کې یو ټیکنیشین حسن متین ژوبل شوی د ډاکټرانو تر مخه د پنتیل حالت له خطرې بعد دی بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې د دې برید پر ضد نن ماسپخین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی د دې برید مواری چانه ده منلی. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې اوتن وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي مشال ریډیو ته ویل چې دا ځانمرګي برید نن سهار خواوشا 9:30 بجې د طلایي خارګوټي په سیمه کې د کابل د انتخاباتو د ساحوي دفتر د رئیس اول الرحمن رودوال په موټر شوی ده. د ښاغلي صدیقي په خبره په دې پیښه کې د رودوال موټر چلونکي وژل شوی او دوه عام خلک چې واښه او نارینه دي زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمهواري هم چا نه ده قبول کړې. روس وایي چې له ویزې بغیر ترکی ته سفر به ځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماسکو او انکارا ترمنځ کشالې تر هغې وروسته سیوا کېدلو طرف ته روانې دي چې په ترکی کې یو روسي جنګي الوتکه راوغورځول شوه. د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون اعلان وکړ چې ماسکو به د جنورۍ له لومړۍ نېټې نه له ترکیې سره د ویزې بغیر د سفر سهولت ځنډوي. د ګام په وضاحت کولو سره لاوروف په ترکی تورو لګو چې د ترهګرۍ یوه وسیله جوړه شوې او په ترهګرو فعالیتونو د تورونو روسي د تورونو روسي وګړو په درک لګولو کې له روس سره پوره مرسته نه کوي. د نومبر په 23 د ترکی لخوا د شامي پولیس سره نږدې د روسي پوځي جاستر راغورځولو پس د ماسکو سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان تېره ورځ روس ته خبرداری ورکړې چې د اور سره دی لوبې نه کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده چې ملیحا میرزا د وړاندې کول زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام دلاري هم اوریدئ شئ. د اسلام آباد انتظامی د تحریک انصاف د مشر عمران خان او دغه د 200 پلویانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. د الیکشن کمیشن یو چارواکی وایي
رابطہ اخلاق کے صفا صفا لکھ دی تھی بلدیاتی انتخابات کے حس قسم جیل سے اجازت نشتا.
دا بلوچستان حکومت یو ځل بیا بلوچ بیلتون غوښتونکو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرپراز بوکته
اگر وہ دہشت گردی چھوڑ دے اور مین سٹریم میں آنا چاہے ہم سے ڈائلاگ کرنا چاہے تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہمارے کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں.
زمنګ په ونی زخبرونه سروي کې د خیر خیګړې د ادارې او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې سمیره قاضي خبرې اوري.
اوماغه ټیچران دي چې اوماغه په سرکاري سکول کې مخې پرائیویټ سکول کې مخې خو چې کوم دا مانیټرینګ دې په دا سیستم به موږ چینج کوو.
زمنګ ونی زخبرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته د اسلام آباد انتظامیه د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دیګون شاوخوا 200 نور غړو پر ضد مقدمه درش کړی دی. په اسلام آباد کې د لوی غونډو اجازه نشته خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفاع یو سل سلور سلويخ سرغړونه کړې ده او د غلطه یو ډیر لوی سیاسي غونډه کړې ده. په دې اړه ریاض موسی خیل تفصیل را.
د جمعې په ورځ ماخام د اسلام آباد په ترامړي سیمه کې د ولدیتي وټونو لړکې پاکستان تحریک انصاف یو لویه جلسه وکړه چې پکې د تحریک انصاف ځایي مشرانو او بلدیتي امیدوارانو په ګډون د ذکر شوي ګوند مشر عمران خان هم خطاب وکړو. د ضلع انتظامیه په وینا تحریک انصاف ته د جلسې اجازت نه ورکړل شوې او دا راز دوی د دفاع یو سل سلور سلوي خلاف ورزي کړې ده چې ورسره د شهزاد ټاون آی 9 کوهسار او سیکرټریټ تاڼو کې د عمران خان او اسد عمر په ګډون د 200 کسانو په ضد د سړکونو بندولو لوډ سپیکر د غلط استعمال بغیر اجازه جلسې جلوسونو او د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق د خلاف ورزو مقدمې درج کړې شوې دي. بل طرف ته ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر هم د تحریک انصاف د جلسې نوټس اغستې دي او امکان دی چې نن خپل رپورټ الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي. د بلدیتي وټونو د ضابطه اخلاق په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا
ضابطه اخلاق کې صفا صفا لیکلي دي چې بلدیاتی انتخابات کې هیڅ قسم جلسې اجازت نشته. البته کارنر میټینګ اجازت شته دی چې امیدواران دي هغه په یو ځای باندې ځان نظر ته اورکوټې غونډې کې میټینګ کوي او هغه هم چې د ضلع انتظامیې نه اول اجازت والي هغې کوم دا پابندی دي چې داسې دي کې نه چې څوک یې روډ یې چې چاته تکلیف وي نو ضلع انتظامیه به اول اجازت ورکوي. دې نه علاوه چې کوم منسٹران پرائم منسٹر ایڈوائزر دا ایم این اے ایم پی اے د ټولو په دورو باندې پابندی ده او چې کوم ترقیاتی سکیمز دی یا داسې نور څه افتتاح کولی په هغې باندې هم مکمل پابندی ده.
د یادونې ده چې د دې نه وړاندې د زیارت په ورځ کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ مشرانو په ضد هم د جلسې او جلوس ویستو په وجه د دفاع یو سل څلور څلوېښت د خلاف ورزۍ مقدمې درج کړې شوې دي. دا دې هم یادوي چې اسلام آباد کې د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه د تاریخ لومبی بلدیتی اوټونه کیدونکې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو سرزو خیبر پختونخوا د چرته چې د سمودې نه د صوبایي اسمبلې د مرستیال سپیکر چوکې خالی پرته ده. د پېښور نه زموږ د همکار د راپور مطابق د اسمبلې سپیکر اسد قیصر د دغه چوکې د ډکولو دپاره د انتخابي شیډول اعلان کړی دی. نور معلومات د شبیر احمد جان په راپور کې.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس کې بیگا د مخالف ډلې پاکستان مسلم لیگ نواز د صوبایي اسمبلی غړي په تپوس باندې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ډیپټي سپیکر د څوکۍ لپاره د ټاکنې شډول اعلان کړو چې تر مخه د کاغذاتو نامزدګۍ د جمع کولو او کره کتنې لپاره هم یوه نیټه یوویشتم دسمبر او دویشتم دسمبر باندې د ډیپټي سپیکر د انتخاب یا ټاکنه کولی شي. د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف په دې باب له وویل
دا خو یو کانسټیټیوشن هغه مطابق زموږ کمی سپیکر صاحب دی هغه مطابق ډیټ اناؤنس کو نو انشاءالله اکیس تاریخ دے هغه باندې نامزدگی مونږ جمع کو باقاعده څنګه چې کانسټیټیوشن کې دی مونږ د دې الیکشن میں کیږي مونږ خو بګورو چې وداؤٹ اینی اپوزیشن د دې یو کس منتخب کو.
په اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نیشنل پارټي پارلیماني سیکرټری سردار حسین بابک مشال لیډو ته ویل چې د ډیپټي سپیکر یا سپیکر څوکۍ د اسمبلی د کاروي لپاره ډیره مهمه ده او د قانون تر مخه دا چې کوم اجلاس کې خالی شي سمدستي په هغه کې ډکول پکار وي. خو له حکمران ګوند نه سخت ټکونه وکړل او ویل چې دوی د آئین او قانون خلاف ورزي کړې ده او زیاته کړه چې مخالف ګوندونه به هم په شریکه ډیپټي سپیکر لپاره خپل کاندید ودروي.
څوارلس میاشتې دا پوسټ چې دا خالی وساتل شو د حکومت د کله نه جوړ دی نو همدغسې ترتیب د دوی روان دی چې دا عدلون دا بدلون وزارتونه مشاورتونه دا خو درې کاله د دوی په دې کې ووتو. دا خو د اسمبلی چې کوم قواعد او ضوابط دي په هغې کې دا لیکلي دي چې دا سپیکر یا د ډیپټي سپیکر د څوکۍ چې کله خالی شي په هغه اجلاس کې به دا څوکۍ چې دا به ډکېږي. خو دلته خو د آئین هم دوی خلاف ورزي کوي، د اسمبلی د قواعدو د ضوابطو هم خلاف ورزي کوي. اپوزیشن بالکل منگا متفقہ بنی امیدوار د مسلم لیگ نوم چې دیغه به مخامخ وو یا برابر مقابله به دې سره کو.
بلخو د حکمران اتحاد قومي وطن پټه صوبایي وزیر چې د موجوده اسمبلی قائم مقام سپیکر هم پاتې شوی دا وایي چې حکومت د دې څوکۍ د اهمیت نه خو خبر دی خو ولې ستونزې داسې چې له وجې د انتخاب دی اعلان وخت واخیستو.
ډیپټي سپیکر خو یو آئینی عہده ده، ډېر ضروري دی هغه اسمبلی کاروایی دپاره هم داسې کمیټې دي چې هغه هم ډیپټي سپیکر لاندې کار کوي. دې نه علاوه هم د سپیکر چې دی هغه غیر موجودګي کې ډیپټي سپیکر موجودګي هم ضروري ده او دا مسائل پکې وو ځکه هغه حکومت دومره مدد لپاره هغه نه دی کړی الیکشن. خو دا ښه خبره ده چې اوس انشاءالله شیڈیول اناؤنس شوی دی او امید دی چې یو ضروری آئینی تقاضا کسی دا پا پورا شي.
د پام وړ ده چې څوارلس میاشتې وړاندې د ډیپټي سپیکر امتیاز شاهد ته د قانون قلمدان سپارلو وروسته د ډیپټي سپیکر دغه څوکۍ خالی شوې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوس ورځو بلوچستان ته. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا له بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د کورونو چارو صوبایي وزیر سربراز بوکتی له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندی ښودل شوی دی. په دغه موضوع زمونږ د همکار ګل ایاز راپور.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چچوک ہم وی گوری پنڑی کی پکم جائے کی کہ ہم جگڑاوی ہغه د خبراتورو للارې حل کیږي. نو دا ښه خبره زمرد خبراتورو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. دا له نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي، موږ هغوی ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
مذاکرات کی دعوت.
سرفراز بختی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے.
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی. موږ په دې اړه پلټنې کوو. زموږ فرانس لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جعلی خو نه ده. دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جعلی ده او که اصلي. په ظاهر داسې ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کړل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشه ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې دعوه کړې وه. په دې اړه سرفراز بوختی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې وه چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناست دی او ورسره جی 3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه دا ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوچي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یو سیرنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پوخلاینې بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوشونو باندې ډېر فرق به پریوزي، ولې چې اخلت چې پخوا ډاکټر الله نظر سره وو هغه اوس دا وخت حکومت کې دی، وزیر اعلی او دا نور د سې ډېر ملګري دي چې هغه عمده پارټۍ کې وو. هغه د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې، اوس هغه حکومت کې دی او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم په دې لار راولي.
کارپوه امتیاز ګل ویل چې د بلوچستانو مختلف تنظیمونه په یو وخت نه دي، ځکه حکومت له ځینو سره د مذاکراتو عمل شروع کړی دی. بلخوا په کوټه کې خبریال او کارپوه شهزاده ذوالفقار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو اترو ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې چیرې چیرې اکټیو دی، د اوران پورا مکرانه دغه کړی دی، دا ځایو کې او خوزدار پورې خبره دا دي چې دا ځایو کې کم اکټیو دی، نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي او دا خلق چې دا د جنگي خلق دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نشته، هغه مړ دی، نو ډیر لوی فرق پریوسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الله نظر ویډیو یو بحث شروع کولی شي، ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الله نظر پلویانو موقف کمزور ښکاره کېدو، خو اوس حالات جلا دي.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل ویلی چې تل با د هغه پرمختګ مخالفت کوي چې پکې بلوچ قام په اقلیت کې بدلیږي. د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت نن هم د ترقۍ په نامه د بلوچستان پر ساحل او وسایلو قبضه کول غواړي. په دغه اړه د خدای نور ناصر راپور.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر او د دغې صوبې پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل ویلي د دوی ګوند به د هر هغه پرمختګ پر ضد وي چې پکې د ده په خبره بلوچ په اقلیت بدلیږي او په همدې نامه د دغې صوبې پر سایل او وسایل باندې د پاکستان واکمن قبضه کوي. د خبري نوموړي د جمعې په مازیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې کړې. د سردار منګل په خبره 19 کال وړاندې هم د ګوادر بندر د جوړېدو مخالفت کړی او نن هم د ګوادر کاشغر د اقتصاد راہداری مخالفت کبھی.
جب گوادر کے نام سے گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پچھلے دو حکومت
کل اچھے دا نواز شریف پر تیر وقت منی کے دا گوادر پورٹ دا جوڑے دو اعلان وسو، نو مجھے حق وقت ہم مخالفت کرے وہ هغه مخالفت هم د دې لپاره نه و چې موږ د ترقۍ پر ضد یو. موږ غواړو چې زموږ سیمې پرمختګ وکړي، زموږ اولسته د روزګار زمينه برابر شي. موږ غواړو چې زموږ اولسته بنیادی اسانتیاوي ورنصیب شي، لکن د دې هیڅ کله هم دا مطلب نه دی چې د دې سہولتونو په بدل کې موږ په اقلیت کې بدل کړئ سو. موږ لخپل ساحل او وسایل څخه ویستل سو او لمر څخه زمر ساحل او مځکه یو بل سي
همي هم سه همرا ساحل چینا جائے ہماری زمین هم سه چینی جائے.
سردار اختر منګل په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د پاکستان واکمن چې د بلوچستان پر نامه د کومې ترقی یا پرمختګ ادعا وکوي هغه د دغه صوبې د اولس لپاره یوازې تر کاغذونو پورې محدود او په عملي توګه به یې ګټه ټوله پنجاب ته رسي.
بلوچستان میں جو ترقی کا شورشا کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں
په بلوچستان کې چې کومې د ترقی نارے وهل کیږي موږ دا وایو چې دا ترقی د بلوچستان لپاره یوازې په کاغذونو کې ده او یوازې د بلوچستان اولس پرې غلطوي. په دغه ډول نارو او ادعاوو دوی وارې بیا د بلوچستان هر څه د لوټلو کوشش کوي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې پر ضد یې د احتجاج حق هم لرو
بلکې اس کے خلاف ہم اپنا احتجاج کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د نورو ملت پالو غونډې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشخر په نامه د اقتصادي رهداري له لومړۍ ورځې مخالفت کوي او غوښتنه کوي چې د دې رهداري تر ټولو زیاته ګټه دي د بلوچستان اولس ته ورکړل سي. خو د پاکستان واکمن ګوند سیاستوالو بیا بیا ویلي چې په دې رهداري کې به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان صوبې او اولس ته رسیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
کراچی کې د یو شخصي ټلویزیون دان نیوز په ګاډي د ناپیژندل شو کسانو د ډزو له کبله یو کس جوبل شوی دی. د کوم پرځ چې نن د خبریالانو سازمان پی اف یو جی په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. بلخو خبریالان وایي چې صحافت کول په پاکستان کې دومره آسان نه دی. اوس د خبریالانو لپاره د پاکستان هر سیما قبائلی سیما ګرځېدلې ده. د کراچۍ نه محمد عمران راپور راکړي.
د مقامی پولیسو لخوا جاری شوی ابتدائی رپورٹ تر مخه د ڈان نیوز سیٹلائٹ گاڑے یا ڈی ایس این جی د کراچی غریب آباد سیمینا سیوک سینٹر تا روانو چې په د عیسی نگری سره نږدې دو موټر سائیکل سوارو ډزې وکړې. د ژوبل تن حسن متین پاړه د ڈان نیوز چارواکی وایي چې دو ګولې لګېدلې ولې حالت یې اوس د خطرې نه بهر دی. په کراچۍ کې د دین وړاندې هم په خبریالانو یو شمېر حملې شوي او د کراچۍ پریس کلب عمومي سکتر اے ایچ خانزاده وایي چې دا په لنډه موده کې درېمه پېښه ده ولې د میډیا ادارو مالکان خپلو کارمندانو ته هغه تربیت نه ورکوي کوم چې پکار دی. داسې ښکاري چې د یو سازش لاندې څوک خبریالان یرول غواړي. خو له بده مرغه دلته د رسنیو د ادارو مالکان په دې خبره نه سلا کیږي چې خپلو کارکنانو ته هغه تربیت ورکړي کوم چې په داسې قسمه حالاتو کې په کار وي، بلکې تر دې چې هغوی خو کارکوونکو ته عام تربیت هم نه ورکوي. خو موږ بیا هم وایو چې د دا قسمه حالاتو د مخنیوي سره سره د دې د مقابلې لپاره تربیت ورکول د رسنیو د ادارو ذمهواري ده. پاکستان کی خبریالانو ته د راپی خستون جو پاړه سینئر خبریال اقبال خټک وایي چې په پاکستان کې صحافت نه یوازې ګران بلکې ناممکن حد ته رسیدلې. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت اقبال خټک ویل چې وخت راغلی چې هغه خلک اوس راپورته شي چاته چې دا مشکلات رامخ کی دي.
بالکل دې کې څه شک نشته، پاکستان ډېر خطرناک دی په دغه حوالې سره چې ژوند ته ډېره خطره ده. هغه په آزاده توګه خپل کار نشي کولی. زما په خیال داسې سیمه نشته چې هغه خطرناک نه ده. پاکستان کې پخوا یا څو کاله مخکې که موږ دا ویل چې کلاني سیمه ده یا خیبر پختونخوا ده یا یو بله سیمه ده، نن غواړم چې نن تقریبا هره سیمه د خیبر پختونخوا په شان ده یا د خط په شان ده. باید چې دا ژورنالستان باید چې دا میډیا ادارې غږ راپورته کړي، د خپل درد د خپل مشکل حواله ورکړي، بیان ورکړي او دا خلک
بلړخته. د خبریالانو سازمان پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ یعنی پی ایف یو جی نن په ټول پاکستان کې په ڈان نیوز د شوی حمله پر ضد د احتجاج اعلان هم کړی. دا یادونې وړ ده چې یوازې په روانه میاشت کې په خبریالانو دا درېمه حمله ده. د دین وړاندې قبایلي صحافي زمان محسود او د کوهاټ حفیظ الرحمن وجلې شوی دي. کراچۍ کې روان کال د ستمبر په میاشت کې د یو بل شخصي ټي وی جیو نیوز په ډی ایس این جی هم نامعلومه وسلوالو ډزې کړې وې چې پکې یو انجینیر وجلې شوی و او هم په دغه میاشت کې د کراچۍ یو خبریال آفتاب عالم هم نامعلومه کسانو وجلې و. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په کورما قبایلی سیمه کې د ګډو ډوران د پولیسو نه ګیله من دي چې دوی په لارو کې بې ځایه ودروي او بډې رشوتونه ترې اخلي، خو بلخوا چارواکي بیا وایي چې رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی او چې څوک یې اخلي پر ضد به کاروایی کوي. تفصیل په دغه راپور کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې پېښور ته د سورلو خپل ګاډی چلوي مشال لډیو ته وایي په لاره کې دغه سلسله د مودې نه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پوښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کېږي.
دوی میاشتې اخري تاریخ نه تقریبا پېښور پورې چې 1000 روپۍ تولیارې کې خرچه کیږي. دا به سل دالته لمبه روکت، با سو دالته روکت، 500 دالته روکت، که هر څه تاسو سره د سراویه د دې چې ورو دغه شاباس ځکه خو موږ غورځي وایو بشه ځکه خو موږ پر یاد کوو کنیمو به حکومت په دې مجبور.
د خیبر پښتونخوا صوبې سرخار پېښور نه د کورمې لار شاوخوا 200 کیلومتره ده چې په دې باندې هر ورځ اوسطن د کورمې او پېښور نه د 280 ګاډي تګ راتګ کوي. ډرایورانو تر مخه دوی زیاتره په ضلع هنګو کې د پولیسو د دې بدې راوې سره مخامخ دي. شمیم خان په نامه د ستین سیمې یو بل ډرایور مشال لډیو ته وایي څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بې ځایه چالانه دي او نور هم زوروي.
کوارټ کې څنګه یې او هغه کې دا مخ کې دا بڑا بیرې سره دا ما څنګه یې متینو سره ما څنګه یې او انګو کې مو خوښ کار ډېر څنګه یې دا دا ډېر هغه کوي ټیک 16 سپی پرچار کې یار هغه لنس سیاس تو کاغذ یې تو هر سفر دی حدو سره مونږ دا شی رخصې دا حکومت مو سره دا شی
د ضلع هنګو مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال لډیو ته ویل دی وران دي د رشوتونه نه ورکوي ځکه چې دا حکومت نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي او زیاتوي چې چاته هم د دغه کارونو اجازه نشته او کم کس په دې کې کاکړ اونې ولې شو نو د هغه خلاف به سخت ګام اخستل شي. دا هم ویل اکثره هغه ډریوران رشوتونه ورکوي کوم چې په غیر قانوني کار باندې ونې ولې شي. په خپلو خبرو کې انتظامی چارواکي سید غفور شاه دا وغوښتل چې اداري فساد مخه په نستو کې د خلک له دوی سره مرسته وکړي او هغه کسان دې ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخستو کې ککړ دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د باجوړ سیزن کې وختونه کوي چې د پاسپورت په خوانی دفتر دی بیرته پرانستل شي. د دې په وینا دا وخت د پاسپورت جوړولو لپاره دوی درته دي چې هلته له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. تر کال 2001 پورې د پاسپورت دفتر په باجوړ کې و خو وروسته درته یوړل شو. په دغه اړه شنواز ترکزی نور حال راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې په کال 2001 کې د پاسپورت دفتر جوړ کړی شو، ولی بیا وروسته د عسکري اپریشن په دوران دغه دفتر اول کنجو سوات ته او بیا وروسته تیمرګری ته یوړی شو. چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي وایي د تیمرګری په دفتر کې هغوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. د تیمرګری په دفتر کې د باجوړ ایجنسی او د دیر د سیمې اوسیدونکو پاسپورټونه جوړولی شي، نو همدغه وجه ده چې په ډېرو ورځو کې هغوی د پاسپورټ داخلې وکړي. د پاسپورټ په دفتر کې د باجوړ د سیمې ولس ته ورپېښې ستونزې د صدیق آباد پاټک اوسیدونکي برهان الدین داسې وایي.
په قطارونو کې ولاړ یو، د پولیس ته موږ نه بلد یو، هلته ناشنا ځي، نمبر هم نه ملاویږي. ځي به دوه درې ورځې به دې ځای نه سهار وختي ګاړی نیسي، هلته به ځي او ولاړ به که نمبر درته ملاو شو چا د باندې رحم وکړو خو ټیک ده. که ونه شو نو بیا د شپې هلته بندوبست نشته، په دې ملګری کې د رهایش او یا د سینټل بیا به دغه ځای نه بیا راځي او سهار به ځي. سور هم دغه شان سلسله روانه ده.
په باجوړ ایجنسۍ کې د عسکري اپریشن وروسته ولس د مزدوریانو لپاره بهر ملکونو ته ځي. قادر خان چې د ښار اوسیدونکی دی هم څو ورځې پس سعودي عربستان ته روان دی او هغه وای
روزګاری سطح چې کومه ده نو د تیرو حالاتو په وجه باندې انتهایی لاندې تللې ده. نو تقریبا په هر دویم کور کې کم از کم یو نه یو کس خامخا بار ممالکو ته د مزدورۍ لپاره ځي او د پاسپورټ مسله چې کومه ده نو د باجوړ لپاره ډېره زیاته غټه ستونزه ده.
نو د باجوړ ایجنسۍ ولس د پاسپورټ دفتر باجوړ ته د راوړلو لپاره د چارواکو سره خبرې کړې دي او یا نه؟ لالی شاه چې د باجوړ ایجنسۍ د روزګاریانو د اتحادیې یو مشر دی وای
زموږ ګورنر صاحب هم دا خبره دغه په ریکارډ باندې راوستې وه. دا تیز صدر پاکستان راغلی د نواز شریف سره هم دا خبره شوې وه. موږ اوس په خپله ګناه نه پوهېږو چې دا مطلب پاسپورټ ولې دلته نه راځي. د پاسپورټ په وجه باندې موږ ته دلته په زرګونو مشکلات پېښېږي. دا ماشومان او زنانه چې هلته ځي په تیمنګره کې هلته په ګنټو ګنټو باندې انتظار کوي، هلته مطلب دی د چای د ډوډۍ د هوټل ټولې مسلې موږ ته مخامخ دي.
بلخوا د نادره د محکمې باجوړ ایجنسۍ په وینا چې په باجوړ ایجنسۍ کې د پاسپورټ د دفتر پخوانی ودانۍ لا هم شته دی او که د پاسپورټ دفتر باجوړ ایجنسۍ ته راوړل شي نو هیڅ مشکل به پکې نه وي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
ل پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال لیڈو تو گے پختونخوا کے دا ماسپخین درنی میں بجے شوی دی دا ملیحا مرزادہ نا دا دے وقت مهم خبر ناو
د اسلام آباد انتظامی پروند تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند خوښه 200 نور غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. پولیس وايي تحریک انصاف پروند د دفعه یو سلسله ور سلويخ سرغړونه کول سره جلسه کړې و. تحریک انصاف تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په پېښور کې لمتنو سر نیزه د شریکریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاجي مظاهره کړې. د پېښور پرېس کلب مخې ته دغو نمائندګانو د دې لپاره احتجاج وکړ چې د غنمو د تقسیم په وخت او په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د صوبایي واکمن ګوند تحریک انصاف نه علاوه د نورو سیاسي ګوندونو د منتخبو بلدیاتي نمائندګانو سره مشاورت نه کیږي. خو صوبایي حکومت وایي چې 1.5% پرمختیایي بجټ به د بلدیاتي نمائندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوختي د وسلوالې ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. نوموړي بیګا ناوخت له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچ وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د مومندو په امبار سیمه کې نن په 14 کې وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د سیمې یو مشر محمد یار خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه په سیلې خوړ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خښ ماینو چاودېدو. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په خیبر ایجنسۍ کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 12 مشکوک وسلوال وژلي دي. پوځ پرون په بیان کې ویلي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي شوي خو وسلوالو د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټي وي په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. د دې برید ذمهواري هم چا نه ده منلې. نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځانمرګي برید نن سهار د طلایي خارګوټي په سیمه کې د کابل د انتخاباتو د ساحوې دفتر د رئیس په موټر شوی. د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې او روس وایي چې له ویزې بغیر ترکیې ته سفر ځنډوي.
مهم خبرونه بور د اردن کو سوخ شوی د زمند ونی ز خبرونه سروي په سروي کې تاسو د تعلیم د پاره د مبارزه کون کې سميره قاضي خبرې اوري او د خبرونه مليها امیرزاده وړاندې کوي.
سلامونه او یو واری بیا سړی مشه په سروې پروگرام کې درته زم علي امیرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره له نوخاره سمیره قاضی میلمنه ده. سمیره د 2003 کال راهیسې د تعلیم له میدان سره وابسته ده چې شروعات یې په سکول کې له استادانو وکړ. وروسته په نوخار کې په یو سکول کې د پرنسپل په توګه کار وکړ. سمیره نن سبا د سټیزن فاونډیشن په نوم د یوې خیریه ادارې د تعلیم د نظم مرستیاله مشره یا اسیسټنټ ایجوکیشن مینیجر ده. د هغې کار د سکولونو د امتحان او نصابی سرگرمیانو څارنه کول دي چې تر انتظام لاندې د خیبر پختونخوا په 500 ضلعو کې سکولونه راځي. هغوی سره به د هغوی د ژوند او کار په حواله خبرې کوو. سمیره تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
جی السلام علیکم. تاسو ډیره مننه چې تاسو ما ته دا موقع راکړه. ما د پاره ډیر د اعزاز خبره ده چې زه د مشال د روان دي نن خپل پښتنو وروڼو خویندو سره شمولیت کوم.
د کوم ځای سره تاسو تعلق ساتئ؟ نوخار کې خو تاسو پاتې کیږئ.
زه اوم بیسیکلی یم اوم د نوخار. زمونږ ابایی کلی اوم نوخار دی او زه دلته لوی شوی یم. دلته زما خپل ټول ایجوکیشن دلته نه شوی دی. ما خپل پروفیشن کیریئر هم دې نه جوړ کړی دی.
نو د تعلیم په باره کې راته ووایئ چې خپل تاسو څه تعلیم حاصل کړی دی؟
ما اصل کې بیسیکلی ما خپل سکولینګ سٹارټ د پریزنټیشن کانوینټ نه اور بس بل میٹرک چې دی پشاور نه کړی دی. بیا ما شمولیت کړو نوخار ڈگری کالج. زما بیسک سبجیکٹ یو وا سٹیٹسٹک اکنامکس. دین آفٹر دیٹ زما لائک داس پرابلم جو آئی کوڈنٹ کنٹینیو مائی اسٹڈیز مور. نو ما پروفیشنل لائن جون کو په 2003 کې ایز اے ٹیچر اینا پس بیا چې ما ته اپرچونیټی ملاو شوه د سیټی سکول نیٹورک هلته نه ما خپل ٹیچر کریئر کنٹینیو ساتلو او سائڈ بائی سائڈ ما خپل اسٹڈیز کنٹینیو ساتلې بیا ما خپل ماسٹرز چې دی ایم ایس سی اکنامکس ما خپل ٹیچنگ لائن سره خپل ماسٹرز وکړو اور ڈفرنٹ کورسز وسرے دا ٹیچنگ لائن ما کول لگی ہوں سائڈ بائی سائڈ داو چیز ما گرومنگ پر پروفیشنل لائن کم کی دو ما خپل سٹڈیز ہم کنٹینیو ساتلا
نو مطلب تا سوم ٹول تعلیم ہم خپل اپن اوخار کی حاصل کو بیس تا سوم دا تعلیم دا شعبے سرا واپس تکی جوڑا شو تا سو وائے چی تا سو دا استازے نا شروعات اکڑا بیا ام دا سلسلہ جاری و تا سور سرا سرا خپل تعلیم ہم جاری و ساتلو نو سنگا تجربہ و سمیرا دا یو طرف تا سبق فیل چی آخا ہم دا زیمہ وارے خبر دا بل طرف جاب کول سنگا مینج کو تاسو دا
انسان زما دا ویو دے کنه چې تا گول سیٹس کې ځان تا نو لایک اول زانه چې ډیر آسان و ماتا یو ٹیچنگ دا سی پروفیشن چې فل ټایم کمیټډ جاب دی اور بیا چې کوم ارګنایزیشنز اور کوم انسټیټیوټ کې زه پاتې شوم نو هغه لایک دا دی 24 اورز جاب دی بشکا ٹائمنگ دے دی ویو سائیڈ بائی سائیڈ لکه دا شی ما په دې انیشل سٹیج کې ریئلایز کو چې زه خپل لائف سیٹ کول غواړم خپل کریئر سیٹ کول غواړم نو ما سبا لږ شان دی هرډلز خودی ګران دی خو ما خپل سټڈیز په منځ کې پریښود دی هغه ما ته یو کمی فیل کېده چې لایک نن سبا د کمپټیشن دور دی اور زما ٹیچ دے کیپبلٹیز اور اسکلس ماسر او کچھ زما ڈگریز ماسر نو نو ای دا پارا ما جان تا پختہ عزائم گول سیٹ کل اور اللہ دیر مہربانی دا اور زما دا کور والا سپورٹ او ماسرا چې ما پروفیشنل لائن اور ایجوکیشن کیریئر دوارا کیری او ساتل اور اللہ پاک زه کامیاب کم
تاسو ویل چې تاسو مرستا او شو د کورنۍ د طرف نم تاسو سپورټ او ملاتړ او لای په بنیا تاسو کولی شو چې خپل پروفیشن یا مسلک مخ په وړاندې بوزه تاسو شروعات استادانو کو چې خپل به تاسو خودل زکون کو سره لکه پرابطه کې وي په نه پس تاسو پرنسپل له جوړا شو نن سبا چې کم تاسو کار دی اسسټنٹ ایجوکیشن مینیجر په نوخار کې د یوې ادارې سره نو په دې درې وانو کې تاسو څه فرق وینئ او تاسو لپاره په هر موډ کې څه چیلنج وو
ځکه خپل درې واړه ډیفرنٹ پوسټ ته وګورم نو ماته ډیفرنس په دې کې نه لګي زه نن هم چې دې کله خپل پرنسپل یا ټیچر سره ناست یم نو زه نن هم وایم چې زه ټیچر یم دا دې آل دو هغه دغه خو جاب ډسکرپشن کې چینجز راځي ډیفیکلټیز هم راځي اور ڈیفیکلٹیز دغه ڈیفیکلٹیز اور دغه چیلنجز چې دي کنه هغه ماته دا یو شی هیلپ اوټ کوي دا کېدم چې سټیل آی ایم ا ٹیچر نو چې زه زما خپل پروفیشنل لائن از ا ٹیچر سٹارټ کړی دی چې کله زه د پرنسپل پوسټ باندې راغم نو اوم زما چیلنجز چې ماته ایزی شو چې ما خپل ځان هم هغه د ٹیچرانو لیول کې اخو دی چې یار زه دې سټیج نه تلم د دې څه پرابلم دی از انډرستانډ کوم چې د ماشوم او د ټیچر په مینس کې څه مسائل راځي هغه به څنګه هغه فیس کوي یا د پیرنټ سره نو هغه دغه شی ماته ډیر هیلپ اوټ راکړو چې دغه چیلنجز ما اوورکم کړو فور ډیفرنس چې دا ګوري نه نیچرل خبره ده ټیچینګ چې دی لایک زه اوس هم وایم چې زه خپل هغه ټایم یادوم چې زه وایم زما په پوره کیریئر کې د ګولډن ټایم هغه چې د کلاس روم کې وم هغه چې کوم د مزید انسان نه ورکی چې ته کله ماشومان ته خې اغه نه ته خې کم زکې ته زیات
یو اوریدون کې ټلیفون کړي دی اغه وی لوار ورکوس السلام علیکم
و علیکم سلام مړي ها خور تا ته تاسو پروډوسر جان تن ور ورته انداشن ملمنی ته په پښتنه مینه سلام کوم
تیر مننه عمران ملنګ ورو رچ تاسو پښتنه بس وی د سمیرا کازینه
او لکمو مړي ها خور پرایویټ سکولونه وګورو سرکاري سکولونه وګورو کنه او نمو څه کله سټوډنټ ته فکر وکونم د پرایویټ سکولونه سټوډنټ وګورو خورجانی نو هغه ډیر قابل وی کله د سرکاري سکول سکولونو سټوډن وګورو خورجانی هغه خپل نوم نشي لیکل دا څه وجه کېدلی شي خورجانی په دې باندې رڼا راته واچي
زه چې دې لکه تدې چې کوم کنسانو زه دې سره اګری کوم دې ډېر رښتیا وي زما خپل د ایکسپیرینس پاتې شوی دی خو زه به دا وایم چې زما چې کوم اډوکیشن ما خپل میټریک کړی دی ما هم یو سرکاري سکول نه کړی د دې ابزرویشن چې کوم دی هغه هم ټیک دی خو دا سم کیسز کیږي او چې کله د پرایویټ سکول خبر راشي پرایویټ سکولز کې لکه زما ایکسپیرینس دا وایي چې هم هغه ټیچران دي چې کوم د سرکاري سکول
سکولونو نه سبق ویلو دي او اغلی دي هم ال ته ټیچینګ کوي نو دا ټول چې کوم سیستم دی کنه ټول غلطي د سیستم نه ده په ټیچر کې هیڅ غلطي نشته او ماغه ټیچران دي چې او ماغه په سرکاري سکول کې هم خي پر سکول کې هم خي خو چې کوم دا مانیټرینګ دی په دا سیستم به مونږ چینج کوو نو چې کله نه زمونږ رولز نه سیستم چینج وي دا پرایویټ سکولونو کې هم دا کار دی پراپر مانیټرینګ دی په پراپر لیډرشپ په تمه راوي دي نو ماغه ټیچران دي چې الته صحیح آؤٹ پټ پروډیوس کوي الته د ماشوم لرننګ آؤٹ کمز صحیح دغه کې مونږ راځي خو چې کله مونږ سرکاري سکولونو ته راشو نو زمونږ ټیچرانو کې هیڅ چینج نه راځي
خبره د سیستم کېږي د نظام کېږي نو تاسو څه فکر کوئ تاسو په غاړم د نظام د سارنې ذمہواری ده نو ښه او معیاري تعلیم لپاره تاسو کوم اصول په پام کې ساتئ او بیا په دې کې کومه ته ترجیح ورکوئ
زمونږ خپل پرسنل دغه کوم چې کله د کوالټي ایجوکیشن مونږ خبره کوو نو کوالټي ایجوکیشن علاوه مونږ اچیو کوو چې مونږ د ټیچر او د سټوډنټ په مینس کې اغه کلاسز دي کنه اغه ای سکول ای کې سانتیا راولو او دا غي سانتیا د پاره ډیپند کوي چې ته د ماشوم چې کوم کلاس کې دی او ټیچر چې کوم کلاس کې ده یو لرنر دی یو راغه فیسیلیټیټر دی اغه ته اغه انوایرنمنت کلاس کې مونږ ورکو اغه چې دی فیسیلیټیټ شي چې کوم ټیکسټ بک اغه لور کوي بل زمونږ ټیچر مونږ کلاس روم ته الیګو او زمونږ ټیچر ته ټریننګ نی ورکړي شي نو چې پراپر ټریننګ اغه لور کړی شي نو اغه هم اغه شی بیا اسان طریقې سره کوي زمونږ اغه ټیچرانه زمونږ اغه فرندې اولدو ځل ماته ویډیو چې ټول فیمل سیټ اپ دی چې په خپل ایجوکیشن لاین هغه نه خپل کانسپټ کانټینټ چاته پاتې شوی موږ راغې ټریننګ کو موږ راغې سالانه امتحان اخو دی وی او هغه ته په هغه کې د ګولډ میډل او د سیلور میډل او د دې پوري اپورچونټیز ملاويږي
ماشاءالله
د خپل نوخار ایریا ویم زمونږ نوخار ایریا کې دې پیر زمونږ دې ته مونږ وايي ټیچر کمپټنسي ټیسټ چې کوم راغه بیسیکلی هغه کوټر په کلاس کې ماشوم ته خي او هغه کې مونږ ماش ټیچر اسیس کو لکه دا دا چې هغه ټیچرانو سره مونږ لږ شان دې شروع کړی دی اول دوز د نوخار ایریا زمونږ د پاکستان د نور ایریا په مطابق لکه شاته پاتې ده خو د الله فضل دې چې دې پیر مونږ زما 20 ټیچران سلور میډل وایستل 3 ټیچران ګولډ میډل وایستل د دې پر ټیچر کمپټنسي ټیسټ کې سلور سکولونه سلور میډل او زما درې سکولونه ګولډ میډل اوور ال د سکول دا وا ټول کوالټي ایجوکیشن د مین بیسیک کوم د دې سپورټ د ماشوم د ایجوکیشن لپاره ا ټیچر دی
تاسو چې کومه اداره کې کار کوي چې کله تاسو خبرې کولې ما سره تاسو وی چې تاسو ډیر کار کړی دی او د لارکوسونو ماشومان راخستې د سکولونو کې مچولې دي نو دا تاسو اداره سکی او بده کې که تاسو د کامیابی او سوس کیسې سکسس سټوریز چې ورته یې اغه سدي
دا سټیزن فاونډیشن ټوډې دا بیسیکلی شروع شوی او ماغه سټری چلډرن نه دی اغه ماشومان چې د چا مور پلار دې لکه ای دومره احتیاط نه لري چې خپل ماشوم ته تعلیم ورکړي نو اغه د پاره دا اداره قائم شوی و دا ډومبه کراچي کې قائم شوی دا التنا انډستریالیست ای دا ستاته استوا او د دې مین مقصد پرایمری سکول دی نو پرایمری سکول دې کول او کړی دي پرایمری سکول لکه د دې مین مونګه دا لارو کو سو کې چې کوم ماشوم توغړی کی هغه مونګه سکول تراولو او ادم رشي چې هغه خپل خبر دا باندې پوښي دا یو دغه میشن شروع شوو هغه نه الله پاک دومره دغه ترقی ورکا چې نن د سټیزن فاونډیشن اول اوور پاکستان کې د 1000 نه زیات سکول دي او اوس چې د چکلن د پېښور دا اټیک شوو نو دوی ځان لا ټارګټ د سکول زمونګه نور دا کو چې کله زمونږ سکسس خبرو کو زه تاسو وایم چې زما د شیدو کې نوخار یو دغه د ایریا د شید معیار علاقه د اې کې سکولونه دي دا چې زما ثوابې کې سکولونه دي دا چې زما نوخار اے سی کې سکولونه دي زه به تاسو ته د سکسس د سیکنډري سکولونو ماشومان وایم چې زما د نهم لسم اتم اووم شپږم د ورځې هغه سبق وای د شپې هغه ځین هغه چرته سزبوای کار کوي یا په خپل ځمکو کې کار کوي یا چرته ریډي چلی نو هغه خپل مور پلان لا په امده څوک مدد کوي
او سحر نخپل سبقونه وای.
آیا په دې میدان کې خزلس مواقع شته او کنه بیا تاسو ته خوشاله او کنه بیا په اخیره کې بس تاسو سره پیغام وي اوریدونکو لپاره؟
اوورال سیستم چې مونږه خبرو کونو آی کې زه زما خپل پرسنل ویو راځي چې د خزو لپاره هغه شان دي مواقع نشته چې کوم کې مونږ خپل سکلز په سیکیور ماحول کې خپل ځان او د خلکو لپاره پیش کو. دلته چې د کور نه بهر وځې نو هماغه ورک پلیسز کې انسیکیورټي ده چې کوم زمونږ ډومینیټډ طبقه ده میلز چې دي هغه مونږ ته یو خو د ترقی لاره مخکې نه راکوي. خو خبره دای چې هغه تاسو ته انډایرکټلی دغه نه خو هغه دومره عجیبه شان دي اټیټیوډس او عجیبه شان دي بیهیویئر تاسو ته په ورک پلیس کې ملاویږي چې هغه کې فیمیل ډسکریج کیږي. زما به پیغام دایوي زه به دا ریکوست کوم او ماغه زه به بیا راځم مدنظام باندې او د خپل معاشرې نه به داده کوم چې مونږ ته دې لکه دا زه نه وایم چې خپل ویلیوز پرېږدو خو مونږ ته سیکیور ورک پلیس پکار دی.
ډېره مننه سمیرا ستاسو خبرو ډېر خوند
وکړو.
نن مونږ سره سمیرا قاضی میلمنه وله نو خره امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. نه ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
مونږ خبرونه هم سره اورېده او اوس راځو جمهوریت ته. جمهوریت پامیر ساحل لاندې
د پاکستان سیاسي ګوندونو تنظیمي ساخت کمزوري او لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د سیاسي ګوندونو جوړښت ته تاوان رسولی دی او که څنګه؟ که سیاسي ګوندونه پر خپلو منشورونو عمل ونه کړي نو آیا تنظیمي جوړښت ته تاوان رسیږي او کنه ولس بیا هم ورباندې باور کوي؟ په ازادي پاله یا لیبراله جمهوریت کې آیا نظریه اوس هم د پخوا په څیر د ارزښت وړ ده او که څنګه؟ په پاکستان کې د نظریه پر اساس خلک ووټ ورکوي او کنه؟ د سیاسي ګوندونو اخلاقي ژمنتیا بنیاد څه وي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي او نننۍ خپرونه له تېرې هغې سره تړلې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د پاکستان په جمهوریت تاریخ کې ځنې رجحانونو ته کتنه وکړه چې د سیاسياتو په هانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلی او هم ور باندې اثر لري. د مثال په توګه داسې اکثر کېږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځینو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. په دې لړ کې تیر ځل راته د سیاسياتو استاد ډاکټر محمد وسیم ویلي ول چې په بالغو جمهوریتونو کې داسې نه کیږي.
یہ تو صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لائنفک ہے پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او په خو ڈیموکراسیو کې داسې نه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري او د انتخاباتو پر مهال د غړو ګوندونو ته جذبېدو موضوع ته پوهان د ډاکټر خالد غوث په بل نظر ګوري.
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شوی نه دی ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه د هغه کس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري.
خو پوهان دی ډاکټر هماناز بقایی تیر ځل ویلي ول چې د هر هیواد خپل سیاسي فرهنګ او رویه وي او دا چې د انتخاباتو په موده کې له ګوندونو د غړو بیلیدل یا په نورو ګوندونو کې ورګړېدل دومره لویه خبره نه ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے ہوئے
کہ جمهوریت وی او کنوی د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدل شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدل چې یو طاقتور او باسره کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ورنه کړ نو په خپل په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه.
خو ډاکټر خالد غوث ګړي چې په پاکستان کې ټولنه د فرمان او فرما برداری پر اساس جوړه شوې ده ځکه پکې جمهوریت هم کمزور دی.
پاکستان کی جس نوعیت سے سوسائٹی
کمون د پاکستانی ټولنی بنیاد تا په پراخ نظر وګورو نو ټولنی سیا معاشرتی جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دی. بلکل تا د ګوندونو غړي مشران او ټولنا او ورسره جمهوریت او ټولنا په خپل کې پیوستلی او تړلی نه دي.
د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړل ده او پکې نن د تیر ځل باز ته په کتو هغو محرکاتو ته ګورو چې د ګوندونو او جمهوریت کمزوري لامل شوي دي. د مثال په توګه نن به تاسې په خپرونه کې واورئ چې آیا د سیاسياتو پوهان د پاکستان او هغه هیواد جمهوریت ته په کتو په سیاسي ګوندونو کې نظریه مهمه بولي او کنه. همدارز نن به خبر شي چې کله هند سره د پاکستان سیاست پر تل شي نو هلته د بهار انتخابات او په پنجاب او سند کې بلدیاتی انتخابات د کومو رجحاناتو ښکارندوی کوي. په دې لړ کې همدا د انتخاباتو موضوع اول څیړو. څو اونۍ مخکې د هند په بهار صوبه کې ولایتي انتخابات وشول چې پکې د مخالفو ډلو اتحاد د وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیه جنتا ګوند ته په لوی اکثریت ماته ورکړه. همدارز د پاکستان په پنجاب او سند کې د بلدیاتی انتخاباتو په لومړي پړاو کې به ترتیب مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند اکثریت ترلاسه کړ. دې رجحان ته په کتو آیا دا ویلی شو چې پر دې سربیره چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت پیاوړی نه دی خو خلک ورباندې باور بیا هم کوي. د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن د نړیوالو اړیکو څانګې استاد وایي د پنجاب او سند بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو ښیي چې د تحریک انصاف ګوند هغه تورونه ناسم دي چې ګواکې مسلم لیگ نون په 2013 زیږیز کال کې په عامو انتخاباتو کې درغلی کړې وه او ټګۍ باندې دا انتخابات ګټلي ول.
هند لوی هیواد نوالتا صوبائی یا ولایتی انتخابات ډیر وخت اخلي. موږ په یو ورځ یا د یوې اونۍ دننه د صوبائی او قومي اسمبلیو انتخابات کوو نو د ډیر وخت لګبله په هند کې ولایتي انتخابات د مرکزی یا وفاقي حکومت استازیتوب یا مینډیټ ته د ټول پښتنې یا ریفرنډم معنا لري. همدا کار د نریندر مودي له حکومت سره وشو ځکه چې تر یو یا یو نیم کال واکمنۍ وروسته په بهار کې ولایتي انتخابات وشو چې پکې خلکو د مودی بی جے پی ګوند رد کړ. په پاکستان کې د دې برعکس کار وشو. په پنجاب کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو نتیجې ښایي چې خلکو بیا مسلم لیگ نون بریالی کړ او د سند په کلو کې یې پیپلز ګوند ته رای ورکړي. نو اوس دا دلیل هم ورکولی شو چې پاکستان تحریک انصاف چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پوری کړي وو هغه بالکل غلط و ځکه چې په بلدیاتی انتخاباتو کې خلکو هم هغه ګوند ته رای ورکړه چې پخوا یې ورکړي وو.
بلکہ اب تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ 2013 میں جو دھاندلی کا الزام تھا وہ بالکل غلط تھا کیونکہ وہی ریزلٹ ریفلیکٹ ہوئے.
کہ خلق تر یہ وحدہ پر زونو گندونو باور لری نو آیا دا دا ہاغ دلیل زد خبر نہ دا چھ گوا کے پا پاکستان کے دا سیاسی گندونو جوڑخت کمزور ہے دے. د سیاسياتو په هان وای خلک هرومره روزنو ګوندونو ترایا یا ووټ ورکوي خو د دې دا معنی نه ده چې ګوندونه پیاوړي دي. نو کدا و منل شي چې د ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزورې دي او دا چې ګوندونه پر شخصیاتو ولاړ دي نو ایوازي دای د کمزوري لامل دی او کنه. د لاهور یونیورسيټي اف منیجمنت ساينسز د سیاسياتو څنګه استاد ډاکټر محمد وسیم وای ایوازي دا خبره نه ده بلکې په پاکستان کې فوزي کودتاګانو د هغه هیواد سیاسي ګوندونو او مشرتابه ته زخت زیان رسولې دي. پوهان وسیم وایي کله چې فوزیان واکمن شي نو په څو کلونو کې د سیاستوالانو یو نسل ختم شي.
فوزي مداخله د سیاست مرګ وي ځکه چې د فوزي کودتا په نتیجه کې سیاسي ګوندونه لری گزار کړل سي او د انتخاباتو عمل ختم سي. نو ځکه فوزي سیاستونو په څو طریقو جمهوریت ته تاوان رسولې دي. د مثال توګه کله چې پوځیان واکمن سي نو ترلاسو کلو یا پنځو شپږو کلو پورې سیاستوالان او سیاسي مشران له سیاسي میدان وایستل سي. نو د سیاسي مشرانو یو نسل ختم سي او بل نسل یې لس کاله پس راځي. دویم دا چې د مرکز په خوښه په صوبو او مرکز کې کسان ټاکل کیږي او د هغوی حکومتونه جوړول کیږي نو د منتخبو کسانو پر ځای غیر انتخاباتي او بې استازیتوب سیاست پرمخځي.
ان ریپرزینټیټیو سیاست جو ہے انسٹیڈ اف ریپرزینټیټیو سیاست وہ لائی گئی.
پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم وائی د پوزی واکمنۍ په نتیجه کې واک یا طاقت مرکزی وی مانا دا چې طاقت په اسلام آباد کې وی بلدا چې پوزی واکمنان چې سیاسي عمل ودروي نو دا دواړه کارونه ډېرې بدې پایلې لري چې پاکستان کې مثال لیدل کیږي.
یونټی سنټرلایزیشن اف پاور ان د هاندز اف
د پوځي واکمنیو پر مهال واک تل په وفاقي پلازمینه یا مرکز کې پاتې شوی وي. د واک یا طاقت مرکزیت د دې په یو ځای کې جمع کېدو او د یو کس په لاس کې پاتې کېدو له کبله د صوبایي خودمختاري تحریکونه وزېږېدل او په خلکو کې هیجان زیات شو او په درو صوبو کې نسلي ملتپالنې زور واخیست. د دې مطلب دا دی چې دا ملتپاله روحجانونه او افکار د سیاسي عمل درولو یو نتیجه ده.
ډاکټر هماناز بقایی وایي په پاکستان کې جمهوریت ته د هغه هیواد د حالاتو په تناظر کې قتل پکار دي. د نوموړي په خبره هلته سیاست له پوځي مداخلې جلا نه دی پاتې شوی او چې کله هم پوځي واکمني وي نو پوځیان خپل سیاستوالان جوړوي او کمزوري ګوندونه له ځان سره یو ځای کوي.
کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ جمہوریت پاکستان میں کیسے چلتی
ہے. دا په دې تناظر کې ګورو چې په پاکستان کې جمہوریت څنګه چلیږي. په پاکستان کې ډیموکراسي داسې چلیدلې چې هیڅ کله د ملکي او منتخب مشرانو او ادارو او پوست ترمنځ تعلق له جمهوریت او د دې له معادلې بیل نه وي. نو چې پوځي کودتاګانې کېږي او پوځي مشران واکمنان شي، نو هغوی سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري. د دې سیاسي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هغوی ته کمزور سیاسي ګوندونه پکار وي چې هغوی د امسا یا لکړو په توګه وکاروي او ځان ته یو سیاسي چهره ورکړي. نو همدا وجه ده چې تاسو ګورئ چې پوځي مشران په ډېر شوق د بنیادي ډیموکراسۍ لپاره د بلدیاتي ادارو انتخابات کوي او سیاسي ګوندونه نه کوي، ځکه چې که سیاسي مشران دا انتخابات وکړي نو واک د ټولنې لاندینۍ سطحې ته رسیږي او پوځیان خو هسې هم پر واک قابض وي، نو له دې نه یریږي. ګوره، تاسو ولیدل چې سیاسي مشرانو تر اتو کلونو ځنډ وروسته په سندھ او پنجاب کې بلدیاتي انتخابات وکړل.
پنجاب نے انہوں نے 8 سال ڈریک کیا، پھر لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے.
دا کراچی پونتون نړیوال اړیکو څنګه پخوانی مشره ډاکټر خالد غوث وای، نه یوازې پوځي کودتاګانو بلکې د سیاسي ګوندونو پر خپلو منشورونو او نظریو د نه عمل کولو لکبله هم نه یوازې سیاسي ګوندونه کمزوري شوې دي، بلکې جمهوریت هم کمزورې شوې ده.
پولیټیکل پارټیز جب ان پاور آتی نا تو بعض اوقات وہ
کله چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو ځینې کسان د نظریې پر اساس مخې ته راولي او ځینې بیا د قابلیتونو او د مختلفو مهارتونو پر اساس مخې ته راولي. دا دواړه ډول کسان بیا د ګوند حکومت مخ سیرا او استاسي بي. خو زه چې پاکستان ته ګورم نو دلته هیڅ داسې ګوند نشته چې رښتیا هم د خپلې نظریې پر اساس په خپل منشور عمل او سیاست کوي.
بنیاد پر خپل مینیفیسټو کې اوپر کام کوي پاکستان کې اندر.
له ډاکټر خالد غوث هم پوښتنه وکړه چې د پاکستان د واک سیاست نظام ته په کتو آیا دا ګڼي چې نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه. نوموړی وایي نظریه او منشور ډیر زیات مهم وي، ځکه چې دا د سیاسي ګوندونو او سیاستوالانو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد یا اساس وي.
نظریه ډیره مهمه وي، ځکه چې نظریه تاسو ته ښایي چې فلانی ګوند به پر کوم اساس د مسئلو هواري لارې لټوي. له دې سره نظریه ستاسو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد هم وي. سیاسي ګوندونه او سیاسي مشران له خپلې انتخابي حلقو او ووټ ورکوونکو سره د اخلاقي ژمنتیا یوه رشته لري. دا ډیره مهمه خبره ده چې په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه له ووټ ورکوونکو سره یوه اخلاقي ژمنه وکړي نو بیا یې ولې نه پوره کوي. د دې وجه دا ده چې ګوندونه تر واکمنېدو وروسته پر هغې نظریې هیڅ عمل نه کوي او له نظریې بالکل بې لارې شي.
خو پوهاند وسیم وایي د نړۍ په اوسني لیبراله یا ازادي پاله جمهوریت کې د سیاسي ګوندونو نظریه زیات ارزښت نه لري، ځکه چې اوس خلک ځکه استازیتوب ته اړتیا لري چې ټاکل شوي کسان دوی ته کار وکړي او مسئلې ورحل کړي.
نظریه
د نظریه سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت د ولس کارونو کولو ته وایي، نو ځکه د هغوی نمایندګي په کار وي او د نمایندګۍ یا استازیتوب مقصد همدا وي چې د ولس خبره واورېدل سي او ولس بشماره مسلې لري. نظریه بیا هم په هندوستان او پاکستان کې استعمالیږي، لکه د مذهب استعمالېدل. سیاستوالان د ووټ اخیستو لپاره نظریه استعمالوي، خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وي چې کوم منتخب کس په خپل حلقه کې څومره کار کوي.
پوهاند وسیم زیاتوي که نظریه په اوسني سیاست کې مهمه وای او په پاکستان کې خلکو ګوندونه د نظریو پر اساس ټاکلی، نو د ټولنې عقیدوي جوړښت ته په کتو باید انتخابات مذهبي ګوندونو ګټلی، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
په پاکستان کې خلک د نظریاتو پر اساس اوټ نه ورکوي. که یې دا کار کاوه نو بیا باید د اسلام پاله ګوندونه تر ټولو مخکې وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بې ثباته دی، خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست او د ولس ترمنځ د منځګړي کردار ترسره کوي، نو ځکه نظریاتي سیاستوالان وروسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري، د اوبو په اداره کې، په وابډا کې د نوکریو ورکولو کار کولای سي، هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یوه بادار او حامی ضرورت وي، د نظریې نه.
اس کے لیے نظریہ نہیں چاہیے.
خود نڑے والو اڑی کو استاد ڈاکٹر خالد غوث لپوہان ڈاکٹر محمد وسیم سره مخالفت کوي او وای د ګوندونو نظریه مفکوره او منطق ډیر زیات مهم وي، ځکه چې کله چې خلق ګوندونه ساری نو د ګوندونو نظریه د هغوی د کار لارښوونه کوي. ډاکټر غوث په دې لړ کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق مثال ورکوي او زیاتوي چې له نوموړي سره سخت اختلاف کیدای شي، خو د هغه نظریه او تګلاره روښانه وه.
هم ډیفر کر سکتے ہیں ٹوٹلی ضیاء الحق کی پالیسی سے، ہم انہیں بہت زیادہ کریٹیسائز کر سکتے ہیں.
موږ د ضیاء الحق له تګلارو سره پورا اختلاف کولی شو، موږ پر هغه ډیر زیات تنقید کولی شو، خو موږ ته دا روښانه وه چې ضیاء الحق پر کومه لار روان دی، ځکه چې موږ د هغه پر منطق پوهېدو چې د کومې نظریې مفکورې او یا فکر پر اساس کار کوي، او دغه نظریه فکر او سوچ د پاکستان ټولنې او سیاست اسلامایزیشن یا اسلام پالا کول وو. نو موږ ته دا ډیره په سپینه معلومه ده چې هغه هیواد دړې وړې کړ او سخت تاوان یې ورته ورسو، خو دغه دریس روښانه وو. نو کله سیاسي ګوندونو سره یو واضحه نظریه نه وي نو زر بیلارې کیږي، شمنتیا نہ خی اور بیائے تاسو محاسبہ ہم نشے کولی
دی ریل کر جاتی ہیں اور ان کو پھر آپ اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ نہیں کر پاتے ہیں.
اور جن کو پنن خبرونه کی تاسو اور دل چی واز د سیاست والانو او د هغوی د واک یا طاقت سیاست طریقې نه، بلکې پوزی واک منی او هم په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښتونو او تنظیمی حالت ته تاوان رسولې دي. بلدا چې ځنې په هان غنی چې په جمهوریت کې خلک هغه کسان منتخبوي چې د دوی د ورځنی ژوند اړتیاوې پوره کړي، اسانتیاوی ورته برابر کړی او مسئلې حل کړی.